آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو کسانو د بایول لوړوالي شکایت کړی دی د جنوبي ولایت په ځانګړي توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي په دغه لچه دغه پیغامونه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستۍ کې ویل چې په جنوبي ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي دا چې کانګو څه ډول یو ناروغي ده نخنیخانی څه دي څنګه ترې ځان ژغورلی شو په دې اړه یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو په دې خبرونه کې خورازی پایل ستاسو له پیغامونو وکړو
دا زادر ورو ته سلامونه نیکه هلی وایم خو دې کې ټول برو جوړو سیږي سکل د نګرهار ولایت بټی کوټو له سوالای کې د شپتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی تقریبا د تیر کال په پرتله سکل د شپتالو حاصلات زیات شوی دی کچیر ته حکومت دوی ته غو کوي دوی همکاري کوي ان شاء الله هنده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي اوس سکل ان شاء الله حاصلات ډیر خدي د تیر کال په شان سکل حاصلات ډیر خدي خدای دې کې چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویر خپور کړي تاسو په فیسبوک باندې مننه آزادۍ راوړو
السلام علیکم زه شاوید روزګان د ولایت په سیدا ساسو ولسوالۍ ته خبر کوم مزما د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد مې دا پیغام دی چې زموږ دغه سیدا ساسو ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوري دی خدام یو ځان نه د ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډیر کمزوري دی زموږ دغه ورپورو مشرانو ته دغه پیشنهاد خوښ دی دا مغښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټ ته دغه زموږ په خدو کې دی سره وي ډېر منځکه د منګر ډېر کمزورې دی انټرنیټ چندانې کار نه کوي نو په مربوطه مسؤلینو زموږ دغه پیغام دی دغه زموږ وروسته خواهش دی چې ورور دغه زموږ دغه دی واوري دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغانستان خدي دي څه راته پاله کې وسلام
دو ته سلام یا مخی جوړی نه جوړ غنی وخت تیریږي یعنی موږ د مسافر او سال د سره پاسپورټونه دلته سره نخته دي ټیکټ هم ته انت ګران دي سوق
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلام علیکم په خیره جوړو راغی زمام من سیمه به د یلمن ولایت څخه د مالیم په زحمت تر کوم وروره د نور مشکلاتونه به خیر ډیر دی بیا نازیر ډیر دی وروره او زه د ټپون زه سم پرغام استاج مپات دی نو د مالمې ماش مو ډیر لږ دی گزارم نه پکې زموږ د مشکلات په نظر کې ونیسې او غو مخري ور
سلامونه او نیک هلی وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته زه اس مطلب ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ شل کال زموږ د ولسوالۍ حق ورکولم هله مدرلو د چنیوی حاکمان راځي زموږ له سوالی ته به حق راکوي موږ له خډیر بدستون جو سره مخ یو په زم کې مریض راپیښ سی وجته نه سول لیلا رمو نشتا مسافر رونه تقریبا درې نیم زره کور د زنه خان له دې درې نیم زره کورونه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري ټول مسافر په بهر کې دي له دومره مشکلات سره مخ دي چې زنګونه وایي زموږ په جی کې پایا نشتا ټلیفون کار نه کوي له هر سنه به برخه پاته یو څو واره موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري زموږ غږ تر مسولینو څوک نه رسوي نو اوس دا هله لرو چې له ازادي رادیو نه چې زموږ غږ خپور کړي او تر مسولینو تر غوږو ورسیږي زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر سنه به برخه پاته ده موږ پایا غواړو موږ انتن غواړو ترې نیم زره کور نه پوس لرو چې موږ پالته باید پایا راکړل شي او د موږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي موږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي موږ هیڅ نه لرو مریض مولو مشکلات سره مخ دي مسافر له مشکلات سره مخ دي یعنی دومره شاته پاتې دي غزنی په سطح هم شاته پاتې یو هیڅ نه لرو لازادي راډو نه هله لرو چې دا زموږ غاخ پوکړي او تر مسولینو پوري ورسیږي
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. هیله مې د اسلامي امارت مشران څه دا ده چې دا غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي، پلان کوي ارزانه سوله په 400 روپۍ سوله، اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، بېوازله دي، شی نه لري. داسې ډېر کورونه ستا، داسې ډېر خلک ستا چې ډوډۍ یې په شپو شپو نه ده خوړلې، نه ورسېږي، بچان یې وږي ناست دي. طالبان خپل بچۍ کوي، دوی چې هر څوک غوښې وریجې خوري، دوی د ځان په خبر کې، د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي، یو شی خوري که نه خوري.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. نورور د کوم مرستې چې دلته د بیوزل په نامه د دبليو پی موسسې له خوا یا د نور موسسو له خوا کیږي، دغه مرستو د افغانانو تر مابین متاسفانه چې ډیر غټ اختلاف جوړ کړی دی. دغه مرستې بې له دې چې د افغانانو تر مابین، د همسایګانو تر مابین تفرقه جوړه کړي او اختلاف جوړ کړي، نوره کومه ګټه نه لري. هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي، ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابینس او ورور او ورور تر مابینس وروره سخت اختلافات جوړ کړي دي. حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري. نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي او نور دې نو د افغانانو تر مابینس د مرستو په نامه، د بشری مرستو په نامه او د بیوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي د افغانانو په مابینس کې، د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، خزان همدرد یم د وړ مومید ولسوالۍ څخه. ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده، موږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي. له تاسو نه هم مننه د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام. تاسو نه مننه چې موږ پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ټولو کارکونکو همکارانو ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ. زه ډېر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د آزادی ریڈیو خپرونې نشته. مونږ تر هغه چې د آزادی ریڈیو خپرونې بند شوې دي، مونږ بیا د نړۍ او د افغانستان په حقله په خبرو نه پوهېدلی یو او نه پوهیو او نه ترې خبرېږو، نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم آزادی خبریال والا احمد سلاوال ده شه تبتونو شده خبال شه قراری ده دوالان خبالیان طول سر برابر ده انو مشت هر را کده ده انجنر تا مشرف کن ده کابل والا تا پسی ور کردی و بیا مشت ده نفشماری هم پلکر پده کاتو بانده ور چه مشت ده کاتونه شماره واقع لیست ده بیا چلی پنو که هر مشکل چه درلو ده انو مشت خبالی کرده چه تا پسی ور سی ده چه تی لو ور کردی و مشت ده ور کده شمسیان زرت لری کده مکتب زرت لری مشت لو چم ده مکتب زرت لرو ام ده ده کلینک زریت لرو بده خانشین ولسوالی که بیا تاغذ و تاغذ که ده منادین پشاخ که نو مشت ده کلینک زریت ستا ده شمسیان ده خوراک ده بو زریت ستا چه برمی نلرو بو مو تلوی دی زیزی که تلوی دی خوشی و بنو لرو مش حیل کوش دیز که چه مشت یو ده برمم جوره که او کلینک هم جوره که مشکلات دیر دی ده افغانستان خدا خوش تا تا باری می جما تا مالی می چستری دی زمج خواست که خبنو سلامون قبر که سلام علیکم ده پیغام ورسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې یم. موږ والپورو چارواکو څخه غواړو د بانک او د سرافایم څخه چې کالداره دي نه اخلي او په ولسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي غوسی، خواجه عمري، ناور، اجرستان، خوګیانی، پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي، لکه برهنزی، هندړ، بهالی، سلیمانزی، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زموږ اصلي هویت افغانیت ده.
د آزادی ریډیو محترم مسؤلینو ته سلامونه ونیکو. هیلې دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو، دا زما د خوراکۍ ده او زموږ مشکل چې دی روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکۍ چې د طبي معالجوي څخه فارغ شوې، روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پونتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړی او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خورکی چې د طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته داسې ده چې وروره ځینې جنکې شپږ دې زره افغاني فیسونه ورکوي او موږ څخه روښان پوهنتون دوه اویا زره افغاني د فیسونه غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانې ډاکټر دي او څوک پیژني، نو هغوی څخه شپږ دې زره غواړي او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې ده دا د روښان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینوار نومي، که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي او چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه، کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
السلام علیکم آزادی کارکونکو، السلام علیکم، څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ دا هر څه کومکونه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب تولیږي، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په ښه موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي، خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومکونه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
السلام علیکم، سهل دی، ښه په خیر د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او وروره، زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال، که چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ، دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو د خوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اړوندکو ته، دغه زما پیغام نشر کی ورونو. د هلمند ولایت خانشن ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې ده. خانشن ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کیږي، وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رسیږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګرسره د وړم کاس کیناري چې راوړي دروس ګوره هیڅ درک نشته. هغه اسرائیل نه پسوخه د حکومت ماشه هله ورزو دا باید د ورسولیت په اون فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې.
سلام علیکم، زما زادي راځي ته دا پیغام چې دلته زموږ په لمن د نزاد پولیس والی کې وبستر لښتوي دي.
سلامونه نه هله دا زادي راځي ټول کار کوم چې تر جان مال دي مشران ته دا هیله ده چې به نړۍ سره تعامل وکړي. دا کمرستې شي دا به در لاسه کې دا بدهونه بس جوړ شي. بندیز الله کله خلاص شته ګوره وسته دی ګوره دې بندیز دی بندیز دی بندیز دی خدای دې وکړي چې دا زما دا زړه راډو له خلاص شي.
زه د فراوانه د بکوا د ولسوالۍ څخه خیر خوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته سوې دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤولینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل سي، نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دي، بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بېرته به اوبه راپورته سي، اوبه به زیاته سي، دا بندونه وتړل سي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اړوندکو ته، دغه زما پیغام نشر کی ورونو. د هلمند ولایت خانشن ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې ده. خانشن ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کیږي، وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رسیږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګرسره د وړم کاس کیناري چې راوړي دروس ګوره هیڅ درک نشته. هغه اسرائیل نه پسوخه د حکومت ماشه هله ورزو دا باید د ورسولیت په اون فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه استونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري، او تر مسولینو یو ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نکړ، خو وی ویل چې لزګونه کسانو ته روزنه ورکړي چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغه تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، په همدې اړه مې د انتانی ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواری نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د یو د رامنځته شو، بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او عامه غلطه او پیژندل شو چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وی او به د حیواناتو د طریقه د کنی په واسطه باندې یا د حیواناتو د ویني او د حیواناتو د لوابو چې هغه منتن وی لاغه طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه په اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تبه منځ راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وی، دوامدار وی او سوروز د پاره او د سر درد پکې وی، ستونی درد پکې وی، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وی او استفراغات پکې وی. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي، بیا په دوی کې د سترګو سرواله او په بدن باندې یو نو رش یا دانې راخیږي، هغه سری سری دانې وی، بیا هغه پیشرفته حالت شینواله باندې بدلیږي چې هغه یو نو خونریزی یا جلدی خونریزی موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزی تشکل کوي. بیا هغه د طریقه دا سکیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړی پلیټلیټ هغه لمن زوړی چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزی منځته راځي چې دا خونریزی عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزی ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې په پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژیړی هم ورکوي ناروغ چې د دې وایروس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي، ځیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دي کې جنډس منسترازي یا ژیړی منسترازي، سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی پکې وي او دې کې تقریبا نه هونه الا 50% هغه اشخاص چې شدید اراض ولایم ورکی هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه تبې خو د وړي په موسم کې طبیعتا چې ډېری وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید تبې ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا وس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په خطی په منځنۍ اسیا کې چې هغه کې رشیا ده او کانګو ده او کریمیا ده او خپل شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپل یو لاغه هوادونو څخه ده چې په دای یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی موږ شاهد دی وو چې تیر کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه خپل ولایتونو کې دا واقعیت زیاتو، حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی او دا خصوصا د لوی اختر در رسیدو په موسم کې، په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیوانات سره نږدې پاتې شوي اوسي، چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه موږ معلومو چې دوی د کومو ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن دغه ساحو ولایت څخه یا هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو موږ بیا هغه موږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې. او سره له دې موږ دې ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معاینات په اساس باندې بیا د دوی سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او کشفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځنګړو او بیلابیلو حشرو لاره انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورتواله دا ده چې تنا تبا ده، نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي دا ناروغان تبې څخه شکایت کوي، او تب بیا موږ چې کلم دا معلومه دا د تاریخچې په اساس باندې چې یو ناروغ تب متواتره ولري، یعنی هر ورځ تب ولري یا یو ورځ بعد تب ولري، نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تب حکایا کوي، او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي، خوله کېږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري، او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الا اووه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان د خ معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجې نه دا تبه پیدا شوي وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو، لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري که چېرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو هغه به منفي راځي، که د ډینګو دپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو، چې هغه آر ډی ټي ورته وایو، رپیډ انټیجن ټیسټ یا ورته NS1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو. نو موږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو، او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجې نه ده یا د ډینګو د وجې نه ده او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات موږ سره دا کومک کوي چې موږ دا ډی ډی ایکس کو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لنډ سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي، دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي، او خپل جلد باید مکمل وپوخی، او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کی، او یا هغه څوک چې مثلا قصابی کوي یا حیوانات ذبح کوي نو هغه باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشرات څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید لباس مخصوص لباس واچول شي، او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي ترسو پورې موږ د دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، نوم میرویش بند وردګو لای چا کولس ولای بیک سمندرې څخه پیغام درته پرېږدم. زموږ ستونزه خدا ده چې د شپږو میاشتې کېږي د پانتون څخه پاره شوی یو، مګر نه کار شته نه روزګار. بس همداسې ګرځنو نه مسؤولو چارواکو څخه مونږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمینه بنسایده کړي.
حاجي صادلای هم د کندهار ولایت د شیدان چوک د تجارتي مارکیټ یو تن دکاندار، غلو بیخي لاس اچولې دي، نه موټر سایکل پرېږدي نه موټر پرېږدي نه د چا مال پرېږدي، نو خلک یې په تشویش کې اچولي دي. نور خوش امنیت دی، هیڅ مشکل نشته.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته. نو موضوع اخیستل مهم دی، هغه د امنیتي وضعې لپاره دغه نشو کوله. خو دغه زه څومره ښه خبره ده چې روژه هم فرض ده، قصاص هم فرض دی، او شریعت ټول پر دې چې الله پاک کړي، کوم چې الله پاک دی، الله پاک پس په موږ کوم چې احادیث رسول صلی الله علیه وسلم د په موږ باندې موږ د خدای قرآن حاکم کې موږ خادم کې شریعت ما پیس کی موی پابند کی خو کاش کی چی وشی خدا غزای ما مقصد دا غ شایده ان چی اول بود پا زان بانده تبدیق کهوی زکا چی موت اغاسی زاین لدلی وینوی و سم گرزی چی یعنی میروخی خزی دی کلی دی وقتی و ستیر کرای دی بیا پکر کم دا بیرت دی کارتی دی خوکم خو بیرت دی خلاص شویم دی بچنگ شویم دی خود دیر دا غزاین پی شوی دی دا غزاین پا اسی چی اول پا زان تبدیق ما نکا دا مو نمونو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو حتی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالاتونو یوه معتبره جایزه هم وګټله. ازادې میلما په نننۍ خبرونه کې ز احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصل خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعال یم. تقریبا شپږ ویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسیږئ او پخوا چیرته اوسیدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنګټن ډی سي ایریا کې اوسیږم. مخکې زه په کابل کې اوسیدلم.
درس مو چیرته ویلی؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړي؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځي تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې پاکستان کې ویلې. ماسټري مې خپل په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولي دي. خدمه لوړه درجه د تحصیل ماستری ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې ده، د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله. د څلور اته اوم کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی و. او هغه کې ما خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاو. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملال متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کې خودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني خزې سپتګدی کې مصرفه په پاکستان کې دغه دی بنیاد کې خودلو او د عرفان د کلتوري مرکز سه په هغه زمان کې سه طالبان اول ځل افغانستاني ولایو او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابند کی خودلې و.
تاسو مخکې دا نو وکړه چې د خځو د حقونو د یوې فعال په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کاو. د خځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېد یعنی د جهاد په کلونو کې له هغه څنګه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کوي یو څه توپیرونه درلودل، هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په ماینس کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حادثه سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په ول دوره کې وو بیا هم به تر وو، ځکه کم تر کومه په اسلامي تاورو طریقې سه دی مجاهدینو په فکر کې درسته وي اقلا هغه ځینه کې خزو ته ځای ورکاو. مشکلات یې تو په باندې ډېر زیات وي، مثلا ما کورنۍ هغه وخت سیمه په خبر تر راغلو پلار به مونږه اسلام آباد ته دی درس ویلو ته پر ولېګلو، ځکه سه هغه فکر کاو زه او د مادوا کشر رونه مونږه لا تر اوسه خوانځینه خلاص کړی په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای درس ته هم داسې مامش رو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره ساری کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او ازیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و، نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سه بشري کارونه د اکبر ماسسه او د نورې ماسساتو بینملي ماسساتو بنیاد کې خود د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او د نور څه د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته کم تر کومه اجازه ورکول سو. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو، اما کم از کم خصو وکلای سوی هغه واړه امکانات سی ایجاد سوی و هغه نه پورا استفاده وکی او هغه ته یو ایجنسی پر رقم باندې ما وعده ورکی، نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي و هغه تنظیمي و هغه حالات یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استو ګنځي
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاد شو د خځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د خځو د هغو غورزنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې د دې لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه رو رو هغه وخت چې د خځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سلکلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس د سوال لکه مثلا د امن الله خان خزه ملک سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلې سو د خزده د خزده آزادۍ د حرکت یا انداز شانتا امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامه دا مسائل سه د جوړ کړل پغه کې د خزو حقونه مثلا د کندو د پاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسائل د خپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوانه ډېر مسائل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد د موزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بار له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او اخرین لویترین بنوالی کانفرنس و د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پینزو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیګم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدل. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ سو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه و اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته سه زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یون کې کار کوو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې، د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی ښځو اول د دغو تنظیمي او نورو وړو حلقونه شروع وکړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین المللي ټولنې یا سازمانونه لخوانه وجود درلوده چې ښځو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د ښځو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر یو وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو اخستا، او هغه باندې یو سنټر پکړه ونیو، او د ښځو لپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو، چې په هغه کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه یې ویل، او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه وو، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناستا پاستا یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ،
ایجاد سو کنه یو شبکه سازی اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو. پمداشم په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیټي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو سی یو بنویلی سازمان غوښتل سی یو د ښځو برانچ پریږدي او بیا یو څه افغانو ښځو سالته مامورینې وي هغه ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ په اصطلاح یو بیراسي ورته پرېښوده. ځینې جینه ښځو په خپله جوړ کړل لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده. سید دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې لکه مثلا د ښځو لپاره یو عایداتي کارونه دي خیاکی دا او یا مثلا د قران زده کړه دا یا مثلا د کمپیوټر زده کړه دا. مګر مونږ د یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازی ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ.
بالکل. او د کی مسالې اندېخنې او د مفکوري د خزو یو ځای کولی د کی مسالې اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې به په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې موږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټولو فعالیتونو ښځو پورې اړه درلو. حتی د حمامونو چلونه سپو هرات د نورزینه کې دوی هغه بند کړو. په ټول افغانستان کې د خوځوي د خزو کونځي بند سول. خزي انورستوي ته یا پانتونونو ته حق نه درلود چې لاړ شي کار کونه په دوی باندې بند سول.
تقریبا همدغه یو محیط او فضا راغلی ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ته ده.
او ډیره کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نتر شپږم چولګي کم تر کم موجود لري. یا به کوم زینو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه د ښځو لپاره پرېښي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوه حرکت نه و او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکار سول ولې د بوټ چې کده یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکری او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حال کو. موږ باید یو لوی حرکت کړای وای او هغه دلیل وسه د شبکې هغه بنیاد قوی سو په پېښور کې هم د خبر سو په داخل د افغانستان کې هم خبر سو. په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ازینه دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد چې ورسته د تاسو چې یادونه کوي چې ورسته د طالبانو د لومړی ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام لټینګ د ورسته به همدغه ټولنې وچې افغانستان ته لاړ او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي پلوشه جانې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادېږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت ورسره او ک ورسته چې د مؤسسې افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات مسائل او د خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوی چې څه له حد نه زیات پیسې راځي په او د کې او صحیح کنټرول نه یي. دا مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نسو ګڼلی، سه صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري سه یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وه که چا به په یو نوه مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یا خپله په دې کې اخته و. وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول، دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولی سي ووایم سې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړولو ته فکر وکړ، دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بستلا بدنامي ټولو ته خپره سواله. دا د افسوس وړ ده، مګر زه فکر کوم سي وچو لرګوی سره لامده ټول سوزي دا صحیح خبره هم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومی تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي. او د کې مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو مونږ یوه هیواد پوی ټولوله سی بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې سی مونږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو سی دلته بودی دپاره یو د اوک دپاره یو ځای پاتې سی اسلامي شه د کراو له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوښمه پلوشه جانې چې د راتلونکو لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې او هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زید، اوس هم د خزل لپاره زیات ستونزې په مخ کې پراتې دي. د راتلونکو لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خدای سي اوسنی حالت کې څه کېدلای شي، د ما اوله مبارزه خو دلته په امریکا کې دا و چې ټول خلکو په روم سي د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چیرته چې ښځه فکری وده بهتره کولای شي. دا د افغانستان محیط سره سازگار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل. او دا خو لا پریکړه یې چې د ښځو کار کوونه په ملل متحد کې هم بند سواله.
نو اوس تاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان هم دا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون پرته افغانستان نشي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو دته انورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري، دی کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورن لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلاونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور دي دغه فکر غلط کی تبدیل کی پانزرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستم سيزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مگر واسطه ای دغه بنملي ټوله نه ده. سپوبینه نو ډالر زی خلک لو بلګې مړانسي کچره دا قطه سو او د خلکو مرینه شروع ولا ز فکر نکوم چې خلک پم دي خاموشي کې اوس وسیږي، دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به لبین وړي. نو بل لار دوی پرې نه خوړله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډېره زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مېرمنو لپاره څه وو؟
ډېر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډېر اهم وو. هغه وخت کې دا لومړی مېرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکا یو په زمان کې دی و خبر کړه و چې هیومن رائټس از وومن رائټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په لهغه زمانه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د مانو په دې مسله کې تحقیقات وروسته انتخاب شوی وو چې چا د بیجینګ وروسته څه کارونه سکړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیاد یې هتونه کې حصه اخیستې وه او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د مونږ د پاره او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سولا ټول هغه څلور یا 50 خصو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب شوی وي او دوی په مورد کې تحقیق شوی وي. دوی د بیجینګ کانفرنس ته وروسته هغه حرکتونه د بنیادی حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې دما ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشه حسن، لتا سو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یو تن خون کا د ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس کیم. اول خدا سي د ازادۍ راډو کارکونکو نه ډیره مهربانی چې په هر وخت کې مسلو چارواکو ته د افغانستان د مظلوم ولس غږ ورسوله ده. په دې وخت کې د خون کې لډیر مشکلات سره مخامخ دي، خصوصا د معاشاتو د کمبود سره. هم معاشات ډیر کم دي، دا سی و چې شلو کلونو را بیرته د خون کې معاش هم شپږ زره وزره واته زره افغانۍ معاش ته اجیګ معاش ته زره ده. شل کاله مخکې خوراکي توکي په سو اوس په سو دي، دواوی مخکې په سو اوس په سو دي. نو دموږه مشکلات د افغانستان اسلامي امارت ته ورورسوي.
احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پریدم. طالبان افغانستان ته ایواز بهت سي طالب او د امارت پستر غونه قتل سي خپل افغانستان حوریت لري خپل ولسته پکې دوته بهت سي نظر وسي، د افغانستان ترقې ته بهت سي پکې نظر وسي، صوبات ته پکې نظر وسي. او د څه خو نه دا په کار سي مثال خبرې اوس یو طالب لپاره افغانستان او ولستول خالی اړخ یو یو طالب سی او یو نړیوال سی دلته خو ولسو سیږي دلته ډیر ستونزې دي دا ټول رسمیت پورې تړلې دي لکه پاسپورت ویزی تجارت راکړه ورکړه ټول هغه سره مخ ده زوال سره نو ډیر ستونزې نور افغانان لري دغه بل هیله مې له دغه متکي صاحب نه داده چې دا پاکستان او چین سره کومه غونډه لري دغه د افغانانو د خویندو میندو غم دې وکړي دا خو تذکیرې دلته ورکوي او تذکیرې بایومتریک تذکیرې ورکوي خپل اسلامي امارت په خپل لاس خو دومره سرعت او دومره مقاومت د تذکیره کې نشته چې هغه یو سړی تر پېښور پورې پې مریض ورسوي یا د یو خپلې خور مور پښتنه پې وکړي نو دغه نه جدي هیله کومه چې همدغه اوس د موږ مشر ده او همدغه مسول ده دغه نه دا هیله کوم چې په لکونو خویندې میندې له خپلو پلارو له خپلو خپلوانو نن محرومه دي په اختر کې په مړي په ژوندۍ کې نو کله به دا پښتنه اوسي څوک به وکي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00 24 21 11 24 201
تمیز رکی گی مجبور یم کدی تمیزړ کیږي ز مجبور یم کدی تمیزړ کیږي وی برباد غوندی شپې تمیزړ کیږي هو وی برباد غوندی شپې تمیزړ کیږي بیا خفه یم نشې تمیزړ کیږي